سلامونه او ستړي مسی وخت په پېښور کې د ماښام شپږ بجې سوی د مشالېډو په خبري غړي کې موزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم چې له داسې روغ ټول خوشاله بس په دې غړي کې مو د سر خبر پوښتلا کې د پولیسو او نورو کسانو ترمنځ نشته او باغ کې وژنې د دې ترڅنګ عوامي نېشنل پارټي لفظه خاګو کومي صاحب ونډه را بلل او د جنوبي وزیرستان د خلکو د ممکنه وزیم دیا تو پلاندیشنی او یوش مهمو دیکو کنو بند رو به پایل بل خبر سرټکی نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاخ کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ په یو نښته کې څلور پولیسوال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې د روسیې لخوا پر یوکراین پر یرغل راوروسته د 8,450 اولسي وګړو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاخ کې د پولیسو او وسلوال ترمنس په یو نشته کې څلور پولیس سرتیري وژل شوی دي. د پولیسو داوا ده چې په نشته کې درې وسلوال هم وژل دي. پېښه د پښنمی په وخت هغه مهال وسوه چې تر غریزت پولیسو د کوچلاغ یو جمعیت ته د تلاشي لپاره ورغلی ول. په کوټه کې د پولیسو له دفتره جاري سوی بیان وای په پولیسو د جمعیت له دننه ډزې وسوي چې په نتیجه کې څلور پولیسوال ووژل شو. د پیژې زماري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تر دې لمخه د اپریل په 9 په کوچلاغ کې وسلوالو د پولیسو په ګرځنده ډلې ډزې کړې وې چې په کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي وو. چارواکي وایي د هم هغه پیښې په تړاو پولیسو د نن سهار کاروایی کړې ده. پرون هم د کوټې په کنداري بازار کې په یو بومي چاودنه کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان وژل شوي ول. د کوټې د پیشې زماري بلوچ بلتون پالې ډلې منلې وه. عوامي نېشنل پارټي د مئی پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د ګوند مرکزی مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی پرون په ټویټر باندې لیکلی د کانفرنس لپاره د ګوند د جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ کړي چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکوي. تر دې اعلان وروسته هم پرون د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر احمد ولی خان په پېښور پریس کلب کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه کې به په وزیرستان کې پر ممکنه پوځي عملیاتو هم خبرې کېږي.
پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونه تر اوسه پوری مذاکرات هم بدنامه شي او اپریشن هم بدنامه شي. کته د مذاکرات خبره کینو دا قامې تر سره نه مني. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شي نو هغه شان اپریشن هم تر سره دا قام نه مني.
په پاکستان او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو میاشتو کې د نام نه پیشي اندېښنې راپارولې دي. د اپریل په 8 نیټه د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې وه چې په هغه هیواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به کوټلي پوځي عملیات کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شې دي خو تور پوری کوي چې د هغه هیواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره استعمالي شي. خواجه آصف له امریکا ژغ سره په ځنګړې مرکه کې چې نن خبره سوي زیاته کړي چې په خپل هروستي سفر کې د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د جنگیالوی په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړي وه. د دې په خبره طالبانو ډاډ ورکړی وو چې د دوه تړون پرانا کې به خپل خاوره د بل کوم هیواد ضد استعمالي دوته پرې نشتی. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د امریکا پاتسوی یو شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ترلاسه کړی دي. نو مړي زیاته کړای چې د معلومات پر اساس په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت او نیټو پر ضد د ټي ټي پی د او او اتو زرو په منځ کې جنگیالو د افغان طالبان سره مرسته کړې و او د پوینا هم دا وجه ده چې اوس د دوی له افغان طالبان سره ملګرتیا جوړه شوې ده. په روسي میاشت کې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په قبایلی سیمه کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې د زیاتره زمواري تیرې کې طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تروین ایلیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه نااهله ګرځولې دي. نوموړي ته د عدالت تر خدمتو پورې سزا واورول شوه. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وایي چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د توهین عدالت په تور کې وروغوښت چې کله نوموړي په یوه اولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلې تور پورې کړ. دوه کسیزه جرګې د اپریل په 10 نیټه سردار تنویر ته نن توهین عدالت په قضیه کې د دې لپاره ورغښته او چې هغه د سرګندو پړه خپل دریز روشانه کړي. د قانون لمخې په توهین عدالت کې سزا سوی کس تر 15 کلونو پورې په انتخاباتو کې برخه نسی اخیستلای. د ملګر ملتونو د خړو پروګرام پروند اپریل پروند ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک له کمی سره مخامخ دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیايي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي ادارو ملګر ملتونو پر شجنه کارکونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو ادارو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی. تیرونی د ملګر ملتونو مرستو د همغږي ادارې او چاویل ول چې دروان وزره دروشتم کال لپاره په افغانستان کې د بشیر مستپاره څه د پاندې 2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه یوازې 15% ورکړل شوی دی. او رسې خبردار چې ملګر ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي چې د روسیې لخوا پر یوکرين تر یرغل راورسته 4000 او بخشي 8450 ولسی وګړي د وجل کې دوه تصدیق شوی دی. او ایچ سی آر ایچ نن په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د 2022 کال فروری له 22مه چې کله روسیې پر یوکرين یرغل وکړ، د روان 2022 کال د اپریل تر 9مه پورې د 8450 اولسی وګړو د وجل کېدو او د 4240 د ټپ کېدو په خلاصوي کمشنري زیاتوي. باورې ده چې د مړو شمیر به تر دې ځکه هم ډیر زیات وي چې په ځینو سیمو کې د جګړو لامل ورته معلومات نه رسیږي او د ځینو رپورټونو لا هم جاج اخلي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کوټه کې په 13 د باندې 24 ساعتونو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون شپږ کسان ووژل شوی دي. په صبح کې له 13 ورځې راځي امنیتي وزارت بیا خراب شوی کارپوهان څوک ذمہ‌وار ګڼي.
دی په خبر افغان پالیسی بد دی امارت ته چې د دې کوم ملګرتیا د دې بدغینه لاسو چې دی نو چې تر څو پر هغه سپورت د جاري دلته دا اسې نمایشي په شنونه نه دي نه اس کیسه مګټه تر لاسه کیږي.
تاسو په غلطي سره یو بل رغواوري دي د غشغ بیا درته اورو او راځو دیته د په کوټه کې په تیرو د کوټه رغ ته راځو. په کوټه کې په تیرو څه د پاسه څلور ساعتونو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون اته کسان وژل شوي. په صبح کې له تیرو څو ورځو راځي چې امنیتي وضع بیا خراب شوی. کارپوهان یو څوک ذمہ‌وار غني.
مسله موجوده ده د شرګردي ورتوای یا مسله ګرو ورتوای او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټيليجنس ادارې هغه ناکام دي او په دې کې واقعیت کې
دا عوامي نشلګوند حکومت لوخا په وزیرستان کې د وسوالو ضد د ممکنه عملیاتو تر فیصله ورسته د مې پر درې منټه ټول ګوندیزه کانفرنس را بللې. په داسې حال کې دا چې پښتون ملت پال ګوندونو وارلمخه د دغه سي عملیاتو مخالفت کوي.
دی په خبر افغان پالیسی بد دی امارت ته چې د دې کوم ملګرتیا د دې بدغینه لاسو چې دی نو چې تر څو پر هغه سپورت د جاري دلته دا اسې نمایشي پر شنونه نه دي نه اس کیسه مګټه تر لاسه کیږي.
او نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو کارپوهانې کارکړدګي څنګه ارزوي؟
پرجه محاسب سنا سم مشکلات کا بکڑی کو ددی نشکمه تمو او چې کو دیر لز جماعتونه دی هوټل پاکستان چلولې په خپل دا غنم چې دی خبر خونه چلول.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم د ریپورټونو برخه ترا دو د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې 13 شپه د مشکوک وسوال پرزه د عملیات پر مهال څلور پولیسان او درې وسوال وجل سوي. د دې پیښې زموري وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان باندې پولیس د عملیات تر هغه وروسته وکړل کله چې د اپریل پر 9مه د کوچلاخ په سپین کلی کې د پولیسو پر ګرځند ډلې ایګل سکواډ نصرګند وسوالو برید وکړ او دوه پولیسان یې ووجل او یو یې ژوبل کړ. په ځوابي ډز کې یو سوال هم وجل سوی وو. په دې اړه د ایوب تن ریپورت اورو.
په کوټ کې د ترګری زد د پولیسو په وینا چې د کوټ څخه 25 کیلومتر لري و شمال لور ته د کوچلاخ په سیمه کې برایش په ناوخته د ترګری زد فورس یعنی ایټیپ د نصرګند وسلوالو کسانو په ضد عملیات کړی دي چې لامل یې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی دي. په کوم کې چې علي اکبر، فیض محمد، محمد جاوید او چنګیز خان شامل دي. د ایټیپ په خبره د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال کسان هم مړ شوي دي. خطر وسه پوریش ناخت ندی سوی د ترګری ضد پولیسو د ای ټی ایف د برای شپې عملیات په داسې وخت کړی دی چې کله د اپریل په نهمه نیټه د کوچلاخ په سپین کلي کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ګرځنده پولیسو یا د ایګل سکواډ پر ځوانانو باندې ډزې شوي وې، چې له امله د ایګل سکواډ دوه غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو، څوک چې اوس هم د کوټ په سی ایم ایچ هسپتال کې بستر دی. دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان بیا په خاصه توګه په کوټه ضلع کې پر پولیسو او عادي وګړو باندې په دا ډول بریدو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه مشکله د کوټه خبریال جلال نورزی څخه وپوښتل، نو هغه د دې ذمواري د حکومت پر تګلاره باندې راوړوله.
دا ټول د دې ناکامیانی د پولیسو د ادارو د حکومت دا ثابتوي، د دې د غفلت په دې اول هم نشاندهی کوي چې دغه مسله موجوده ده، د شتګردی ورته وایي یا مسله ګرو ورته وایي، او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټیلیجنس ادارې هغه ناکام دي او په در په واقعیت کې جنوب کار خدا و چې کم از کم په شارو کې د دغه واقعیتو مخنیوي سره چې پاغه کې دي ناکام دي، او بیا په انده وخت کې دغه ټول حالات واقعیت نشاندهی کوي چې نور به هم د شار خلګ یا فورسز د داس واقعیت سره مخامخ، خصوصا په دغه مساجد او په دغه بالکل د لوی سره نظر انداز دي.
یو ورځ لمخه یعنی د اپریل په لسمه نیټه د کوټ په کنداري بازار کې د پولیسو یو موټر ته چیرمه چې کومه چاودنه شوی و، د هغه په نتیجه کې د یوې ماشومې او دوو پولیسو والا په ګډون څلور کسان مړه او نونس نور ټپي شوي وو. د کوچلاخ پر نننۍ پېښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو سخت خوشنۍ ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د ترګری ضد پولیسو یعنی ای ټی ایف د جرأت او بہادری نوې مثال جوړ کړی دی. په کوټه کې د اپریل په یولسمه نیټه په جاري سوي جلا جلا بیانونو کې دغه جګپوړو چارواکو زیاته کړې ده چې د ترګری ضد په جنگ کې ځانونه قرباني کول د کام هیروګان دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای لخوا د کنداري بازار د چاودنې ذمېداري قبله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو اوري. عوامي نشتل ګوند وایي دوی په قبلي سیمو کې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه په اسلام آباد کې په درې مهمۍ ټولګوندیزه کانفرنس راغواړي. دوی وایي د دې کانفرنس هدف دا معلومول دي چې د ترګري مخنیوي تګلاره یا نېشنل الیکشن پلان باندې ولي عمل درآمد نه دی سوی او په لارې څه خنډونه دي. د دې ګوند صوبای مشر امل ول خان د اپریل په لسمه په شو پرس کلب کې لرسنو سره خبرو کې دا هم ویل چې په یاد کانفرنس کې به دا خبره کوي چې له وسلوالو سره د سولې خبري یا پرزنت اپریشن دواړه بدنامه شوي کارونه دي. د خبره د ترګری مخنیوي لپاره باید په نېشنل الیکشن پلان پورا عمل وسی. په دې اړه د شانواز ترکسي رپورت اور.
عوامي نېشنل ګوند د مای په درېم اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې را بلل اعلان کړی. د اپریل په لسمه د ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی د خپل ټوټر د لارې لیکلی د کانفرنس لپاره د میا افتخار حسین په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې چې د سیاسي ډلو ترڅنګ بیلابیل فکر لرونکو خلکو ته دعوت ورکوي. د اعلان وروسته د عوامي نېشنل ګوند په ټوټر د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان یو ویډیو هم دوی خپره کړې ده چې پیښور پرس کلب کې میډیا سره په خبرو کې ویلي دغه کانفرنس کې به په اعلان شوي عسکري اپریشنونو خبره کیږي.
پاکستان کی جو تاریخ هم دیکھے 70 سے لے کے ابھی تک
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزن تر اوسه پورې مذاکرات هم بدنامه شي او اپریشن هم بدنامه شوی. کته د مذاکراتو خبره کینو د قامت تر سره نه مني. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شي نو د هغه په اساس پښتون قام کې چې کومه مایوسی راغلی ده نو هغه شان اپریشن هم تر سره د قام نه مني. هم دا دوه خبرې چې ټول ګوندیز کانفرنس کې به مختره وړو او کوشش وکړو چې د پاکستان سیاسي ډلې په دې متفق کو. دوه خبرې دي، اول دا چې په نېشنل اکشن پلان دی پوره په پوره عمل شي. کده اوسه پوره نه دی شوی نو ولې نه دی شوی؟ څوک په لار کې خندونو دغه په ضد عملیات شي.
کون کون بیچ مې رکاوټ ته انکه خلاف کاروایی ہونی چاہیے.
نیشنل ایکشن پلان یا د قومي عملداري منصوبه په کال 2014 کې منظوره شوه. دغه منصوبه د لاندې د ترګرو اړې ختمول، نصاب کې بدلون او ځینو نور خبرې هم لیکل شوې. خو د امل ور خان په خبره چې په دغه منصوبه پوره په پوره عمل نه دی شوی، یاد ګوند څو کلو راسي دا بیانونه ورکول چې په خیبر پښتونخوا کې ترګر یو بار بیا شروع شوه او په زیاتېدو هم ده. خو هغه وخت په صوبه کې ناست د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دغه شان تورونه رد کړو او دغه بیانونه یوازې د سیاسي مخالفت په بنیاد ګرځولو. دا وخت په خبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګری پیخي په زیاتې دودی نو کداغه کانفرنس وشي او دا خبره په مخ ته راشي چې آیا اپریشن دی وشي یا دی ونه شي او یا بیا اپریشن باید څنګه وشي نو د سیاسي ډلو نظر یا تجویزونه کله په پام کې ساتل کیږي صحافیو ته ضیاکار تاریخ افق د مشال ریډیو همدغه پښتنه داسې جواب کړي
یقینا دا خبره صحیح ده چې کله موږ اپریشن زربیاز په کوړو یا رد الفساد مو کړلو دا یې په نتیجه کې کوم دې دومره شولو چې دې نه دا چې کوم دا ترهګرو نو دا غي موجود کی چې کوم نو هغه دلته نه ختم شو راخو دا کاروایان چې کوم دې کنه هغه بیا هم روانې وي لکه موږ دا ویلو چې یاره دا فوجی کاروان چې کوم شي وی دي یا پرشنه شي وی دي نو دا غي موږ ته سل فیصد نتایج مخه ته نه دی راغلي نو دا څنګه د شهر د کاروان چې کوم دي چې کوم د دینه مخه شي وی دي فوجی اپریشن نو هغه بس په طرفه تور باندې شي وی دي پای کې د سیاسي جماعتونو یا حکومتونو ته هانه شامل
امل ولی خان په خپل خبرو کې د ټول ګوندیز کانفرنس ته اعلان او ایجنډې نه علاوه هم ځینې خبرې کړي چې په کې دا هم ویل دي عام انتخابات په 8 اکتوبر په ټول ملک کې وشي او د سوال وکړه چې په پنجاب کې به وخت انتخابات اعلانېږي همدغه شان اعلان د خیبر پختونخوا صوبې د پاره ولې ونه شو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اغم لدی موضوع سره تړلې یو بل موضوع دا غدا چې د پاکستان د ملي امنیتي کمیټي په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو د کولو فیصله د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو اندیشمن کړي دي ځکه خلک وایي چې دوی وار لمخه د وسوالو زده عملیاتو لکبله کړهونه لیدلی او وېره لري چې بیا عملیات وسی نو ځنه بیا بیکوري او نور کړهونه ته مجبور سی په جنوبي وزیرستان کې په شاوخوا د ولسیزو کې په وار وار فوجي عملیات سوي او دا محل سیمه له وسوالو پاکه د خو وخت نا وخت پیشې پکې کېږي تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې
په دغه باراکشه د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ مشر رحمت شاه مسجد ویایي
چې په وزیرستان کې د څمندراسا حالات سره ډېر کړکې چاندای طالبونو بریزینا کوي او کله پاکستان فوج بریزینا پې کوي میزو دایي چې کیمو طالبون دي د پاکستان فوج ریاست په خپل وروستلې دي د مشر فیض امید یو دغه وروستلې دي چې د مذاکرات په نومه باندې ونن قاده سره ولي کا سره ویژني میز په دښ کور نه ولري خوب د میز حوام ته چې کاسه نقصان وو د دغه وو میز ان شاء الله مزمت حقاوی او بل د اپریشن جمع کیږي دا خوره د افسوس خبره دو چې تنزل اسکولا وزیرستان په دغه نو مورته خالی پوته سو کورینا لانکسول بازورینا لانکسول عوام مرسخ اونن بیا هغه خبره کوي نش نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای دا د ډالر د غټل د پورا دایو گیم راووندای د میز د پختون تاسو مومنت یو ورکر زمدای چې میزو د خپل سینې په پری کې خود تا وو میز اجازات ونه کیا
د سویلی وزیرستان لوور ضلع عوامی نیشنل گوند او اولسی پاسون یو مشر ایاز وزیر ویایی چې د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات د پورا خلق پلا سیما پرشولی تا تیور نه دی
وزیرستان یا یور دا خبرې کیږي چې اپریشنی نه کیږي چې هغه دی خالی کې دازي خالی کې هیڅ دا ته ری نه چې دای په حالات کې څنګه اپریشن کرای شي چې په کوم حالات کې څوک په علاقې کې نه وي خود وزیرستان کوم ان شاء الله د علما کرام د ملکونه د سیاسي خلک د سیول سوسایټي 1.0 ایجنډا دوره دا د څه نش په تر سره در په در ګرځول ته نظر کوي چې په دانان صاحب منځای دور کې چې د نش پر سره د عزت کوي نو د وزیرستان بادشاہ بادشاہ نر سزا زور ور مشر کسر دا ته تیار نه چینی د پد ځان نامړه کی خو می زه اجرات کنه کی د خپل علاقو خالی نه کی دا خوره د نیز د دامي ستا چر خیرات ک نه درو کړی دی په یو وزیرستان کې بالکل د څه سپین و خلی دی وخت د شاک دان یو وک اصلا باندې پابندی وا خو وز بیا یو پد دا کی چې دار اصلو په کورینا کې څه سره نه ویل ک په بازار کې چې نمایش شری دی نیز دا یی چې وا اصلا باندې دا بالکل پابندی ولا کوي
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان کې پوځي عملیات او په وانا بازار کې په وسلې ګرځاولې بندیز په باراکشه د پولیسو مشر شبیر حسین سره تماس ونیولې هغه وویل
اصلا اوس باندې د پخ د خلکو نه سره نه وړي بالکل دا څنګه غنستا دا داسې چې ته د پرشن نه غنستا چې پرشن ډیسیژن سره لا فیصله سي پرشن کې ویل چې نه
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکو دا هم وویل چې کا پاکستانی حکومتي چارواکیو د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات په وخت د سیمې خلکو ته د وتلو وویل بیا به دوی په لوی احتجاج روس پوره کول بنه با مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوم لدی موضوع سره تړلی بل رپورټم درورو خطر دی لمخه دا اعلان وکړي د مشال ریډو د خبرونې تاسو کولای شئ د مشال ریډو په ویب سټ باندې په ژوندې بڼه باندې واوري چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو غواړئ چې ویډیوګانې وګورئ نو د مشال ریډیو د فیسبوک سره سره تاسو انسټاګرام ته هم تللی شئ او ورسره ځینې ویډیوګانې او رپورټونه په ټویټر باندې هم تاسو ته ترلاسه کیدای شي او ورسره تاسو په یوټیوب باندې هم د مشال ریډیو ویډیوګانې او مرکه او شننې اوریدلای شئ نو تاسو دا ټول تعقیبولای شئ او هم دې موضوع سره تړلې خبره دا چې د ملي امنیت کمیټې غونډه کې دا ممکنه پوځي عملیات په خبرګون کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو خپل اندیشنې څرګند کړي او وایي چې وزیرستان یا نور پښتون مشت سیمو کې وړاندې هم په وار وار عملیات شوي خو دوی په خبره ترګری ختم نه سو دوی دا وایي چې نن باید عام ولس نور د جنگ خشاک جوړ نسی تر ورځې پارلمان په غونډه کې د جمهوریت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې د وزیرستان ولس په تیر ولسیزو کې د پوځي عملیات لامل سخت اغیزمن شوی دی نو باید حکومت هغه ځای ته ګوته ونیسي چرته چې ترګری ختمې شي تفصیل به د عمر وزیر پر رپورت کې وورو
د تیرې جمعې په ورځ نېشنل سکیورټي یا ملي امنیت کمیټې په غونډه کې سیول ملیټری مشترکه پریکړه کې وسله والو له منځه وړلو لپاره په 15 ورځو کې نېشنل اکشن پلان بیا پیلولو هوډ څرګند کړ د دې پریکړې پس یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ممکن عملیاتو په خبرګون کې اندېښنې څرګندې کړې د اپریل په 10 د پاکستان پارلیمان په مشترکه غونډه کې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې وزیرستان کې نور عملیاتو اجازه نه ورکوي وزیر اعظم صاحب تشریف فرما دے ملی امنیت کمیٹی وزیرستان کے دا عملیاتو فیصلہ کڑے وزیرستان کے ترنن پورے او معاہدے شوے او یویش پورے عملیات شوی وزیرستان کے فوزی عملیات مونگتا دا منلو وڑ ندی وزیرستان خلق نور ستڑی شوی وزیرستان برباد دے زو وزیر اعظم توایم چ وزیرستان خلق به هیڅ فوزی عملیات قبول نکړي حالت د تعلیم ضرورت ته حالت خلکو ته صحت تعلیم او روزګار ضرورت ته وهغه کې عوام کو روزګار چاہیے د شمالي وزیرستان د پارلیمان استاد او ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوډ وای چې د عملیاتو په ځای د وسلوالو منځوړلو لپاره حکومت په خپل پالیسو نظر ثانی وکړي نو ماوړی د خپل ګوند لخوا په یو بل بیان کې هم ویلي چې فوز او حکومت د ولس اعتماد بایللې کسل اپریشنونه هم وکړي ولس په باور نکړي
مذاکرات خبره هم مونږ خپل خبره په جار کړه دا اسمبلی په فلور دغه مخالفت کړو اوس د اپریشنونو کیسه چې کوم دي کوي نو هغه زم ما ټول سټېټمنټس څنګه په اسمبلی په فلور باندې موجود دي مونږ مخکمه کوله مخالفت کړو اوس هم مخالفت کړو چې سو پر کلیریټی نه راغلي دا سپورټ د کمزې نه روان دي دا غزي خلاف دي څه قدم پورته کوي نه نو دا ځان ته پروفونه نه کوي د مخکمه کړی دي د خپل افغان پالیسی بدلای امارات ته چې د دې کوم ملګرتیا د دې بدغینه لا سوچتای نو چې تر سو پر هغه سپورټ د جاري دلته دا اسې نمایشي پرشنونه نه دي نه اس کیسه ګټه تر لاسه کیږي
دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان په خپل بیان کې ویلي چې تر سو ترهګر واپس راوستلو او دا غوي سہولت کارانو ته سزا نوي ورکړل شوی او د قانون منګولو ته نوي سپارل شوی د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي چې پښتانه یې بیا خشاک جوړ شي د پاکستان فوج مشر جنرال سید آسف منیر د مارچ په 14 جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلی ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمې دو پورې به وسلوالو ضد جنگ ته دوام ورکوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د عمر وزیر له ریپورت سره د خبرونو یاندې ریپورتونو هغه برخه چې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه ولا هغه په دې ځای تړو خو د عملیاتو یو بل موضوع هم را سره دا واغه ده په سند صوبا کې هغه ریپورت راځو د سند او پنجاب صوبې په پوله کچینو میسمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی دي د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعات وزیر عامر میر د دې عملیات په اړه مشارې ډول د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټه په غونډه کې شوې. د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په عملیاتو کې مل دي. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند غلام نبی میمن بیا وایي چې د غلو پر ضد عملیاتو کې دوی جدیده وسله او د معلوماتو لپاره ډرون هم کاروي. د غلو پر ضد عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې په یاد سیمه کې د مودی رئیسی د پیسو لپاره د خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راغلي. پولیسو په وړاندې هم د غلو پر ضد عملیات کړي دي. آیا د عملیات په څومره ګټور وي؟ تفصیل به د نیاز علي په رپورت کې واورئ.
د پنجاب صوبې نگرا حکومت د اطلاعات وزیر عامر میر د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته ویل د غلو پر ضد د عملیاتو پریکړه ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې و. د اپریل په نهمه د سنو پنجاب پولیسو په ګډه د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي.
کچه کې علاقې مې نه لوګ یې اغوا کرکې لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں.
دی وای په کچنو میسمه کې غلو خلق تختوی او بیا تر قلنګ یا بتغواړي. د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې و. خو هغه وخت پنجاب پولیس په لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج لامل مصروف وو. نو اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. نو موږ دا پریکړه کړې چې دا عملیات باید یو ځل وشي او هلته پولیس خپل شتون وساتي. امیر میر زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د سنو پنجاب پولیسو سره رینجر ځواکونه د بکتر بند ګاډو سره هم برخه اخلي. بلخوا د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن د اپریل په نهمه د کچی سیمې دوره کړی او هلته په عملیاتو کې برخه اخیستونکو پولیسو عسکرو افسرانو سره لیدلی. وروسته له هغې خبریالانو سره په خبرو کې آی جی سن ویلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې موږ جدید وسله او د هغوی د معلوماتو لپاره ډرون هم کارول کیږي.
تو هم پوری کوشش یې کر رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سولوشن نکالے.
دی وای چې موږ پورا هڅه کوو چې د دې مسلې په مستقل توګه حل راوباسو. د دې سیمې د غلو پر ضد په وړاندې هم وخت په وخت عملیات شوي. خدا عملیات لګ بدل دي. دا ځل د پنجاب او سن لخوا په ګډه عملیات کیږي. د سن په دریو ضلعو کې د غلو معلومولو او په ضد کاروایي لپاره ډراون هم کارول کیږي. ورسره موږ جدید وسله پولیسو عسکرو ته ورکړی ده. ولې چې زموږ بکتر بند ګاډي چې کله حل تزي نو هغوی هغه هم په نخه کوي. د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن زیاته کړي چې دا ځل به د غلو تر ختمېدو پورې عملیات روان وي او پولیس به په یادو سیمو کې خپل شتون ثابتوي او قانون به عملي کوي. د سن او پنجاب په پوله په کچنو می سیمه کې د غلو پر ضد لدی وړاندې هم څو ځله د پولیسو عملیات شوي چې پولیسو پکې غلو د وچلو او هغوی ته د لوی تاوان رسولو دا وکړي. خو بیا هم غله په یادو سیمو کې راښکاره کیږي او د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې د غلو پر ضد تازه عملیات به څومره ګټور وي؟ په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان وایي چې د کچې غلو ته د لوړ پورو سیاسي او د سیمې خلکو مرستې حاصل دي او سیاسي خلک د کچې غلو د خپل سیاسي او نورو مقاصد لپاره کاروي.
د غلو په ضد چک دا عملیات کم را روان دي. دا دینه مخ کې هم شوې دي او هغه په نتیجه کې یو څو ورځې د پاره من هم قائم شوې ده. خدا مستقل او پایدار حل نه دي. د دې یو وجه دا ده چې په سند او پنجاب په سیمه کې دا کچه چې کومه سیمه ویل کیږي دلته بعضې داسې مشران یو ډېری دسی دي چې هغه د غلو همکاري کوي. نو هغه خلاف هم څو پورې چې عملیات نه کیږي نو د دې کامیابی ګران راته ښکاري.
د سند او پنجاب پولیس په کچنو میسمه کې د عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر حسی د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي چې زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
دا تاسو مشال ریډیو ری خبری کړی دا په دو منیمای کې بدرته هم د افغانستان پاړه او سیمه پاړه یو شمیر ریپورتونه لرو چې پکې یو ریپورت هم د پاکستان د ګډه غونډه چې پاغه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو پاړه د قانون پاسېدل او سره بیا یو کال د وزیر اعظم شاه بشیر د حکومت پروسه وي دی پاغه بم ریپورت وي خو اوس به د خبرونو لنډی سر واورو نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو وسوالو ترمنځ په نشته کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي د پولیسو داوا ده چې په نشته کې درې وسوال هم وژل دي پېښه د پېسلمي په وخت هغه مهال وسو چې ترګري زد پولیسو د کوچلاغ جماعت ته د تلاشي لپاره ورغلل چې اوربندې له جماعت تننه د پولیسو په نارته چې وسو د پېښې زموري وسوالې د لیکري کې طالبان پاکستان منل ده عوامي سرګند مې پر درې منټه په اسلام آباد کې د ټولګوندي کانفرنس پلان کړی د کانفرنسان مشر امیر حیدر خان وتی پرون په ټوټر لیکلی چې د کانفرنس لپاره د ګوند جنرال سیکرټری ایم افتمی افتخار حسین په مشرۍ یو کمیټه جوړ کړی چې مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړي دا په داسې حال کې چې د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې چې په هغه وخت کې د زیاتونکو نامې ختمولو لپاره به ټوټلي کوزي عملیات کوي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره کړی کې شي دی خدای تور پوری کوي چې د هغه هیواد خاور نن هم د پاکستان پر ضد د ترګري د لپاره استعمال شي خواجاسب په امریکا ځخ سر په ځانګړي مرکه کې چې نن خبره سوي زیاته کړي چې په خپل روسي سفر کې د ناقانونه وسایلو د تیری کې طالبان پاکستان د جنگالو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړی و د پاکستان په تنظیم باندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تنویر الیاس د عدالت تسپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه محاله ګرځولې مړي ته د عدالت تر خدمت پوري سزا واورول سو د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وای چې عدالت تر هغه وروسته وزیر اعظم د توهین په تور وروغو چې کله نو مړي په ولسی غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلت تور پوري کړ او د ملګرو ملتونو د خپلو پروګرام پرون د اپریل پر لسمه ویلي چې د راتلونکي شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې اتسو میلیون ډالر ته بیرون اړتیا ده د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک په کمی سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړیکو مشنري نن په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د روسیې لخوا پر اوکراین تر یغړ وروسته 1450 د وژل کېدو تصدیق شو تاسو مشال ریډو اوري او سم یو بل د ریپورت ترازو چې د افغانستان په اړه دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خبرداري ورکړي چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو په کار باندې سره هڅه کوي چې دا سازمان دی د تاړ باسي څو د افغانانو ملاتړ او دوی ته د خدمات وړاندې کولو یا هم د هغه اصول زخه چې دوی د ساتنې دند لري یو ډارونکي انتخاب وکړي د سازمان نن یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د یوناما مشري روزا اوتنبایو د 2023 کال د مئی تر 15 پورې په دې وخت کې د خپل عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده د بداسل کې دا چې د مظاهره چانو شوزو د ائتلاف غورزنګ پنجونو او شوزو د بندیزونو لامل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریز نیوکه کړې دي جزئیات په دې ریپورت کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دند لري یو ډارونکي انتخاب وکړي یوناما د سه شنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپل عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې په دې موده کې په افغانستان کې ملګري ملتونو اړینې مشورې تر سره اړینې عملیاتي تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي خبر پاڼه وړاندې لیکي د 2023 کال د اگست لمیاشت رئیس ملګري ملتونو د افغانانو د بیساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې خزینه کارکونکو له کار کولو منع کړی د طالبانو لدی پریکړې ورسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پوري کارتولان نشي. د یوناما د نوې خبر پانی پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټول نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د ځین یو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. په داسې حال کې چې د معترض خوځو د ائتلاف غورځنګ پنجونو او خوځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړلې کې یوې غړي ازادي راډیو ته خپل ویډیوي پیغام کې را لېږلې او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي.
زموږ د خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ داسې مهال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړې او نه یې هم په هغوی لګېدلې بندیزونه لغوه کړي دي.
د یوناما یو بل رپورټ هم درته اورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د نرګس سعادت او زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. یوناما له بنده د یوې معترضې مېرمنې نرګس سعادت او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیب سو فعالانو پر وضعیت اندېښمن دی. په دې اړه د رپورټ تاسو پام راغلو.
یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو فعال نرګس سعادت چې د ښځو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سعادت چې د افغان ځواکمنو مېرمنو غورځنګړې د طالبانو لوري د افغان جنو مېرمنو په کار او زکړو د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سعادت په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سعادت د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور لنیول شوی او دوه مېرمنو سره یو ځای په یو خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غړي سعادت د کورنۍ لغړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسول احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سعادت د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهد راورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
د افغانستان د خوست په ځزی میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ ډیر یو کان یا معدن یو کورنی شرکت ته په 15 کلن قرارداد ورکړل شوی. په خوست کې د ځای طالب چارواک په وینا په دې اوږدبهاله پروژه کې په 200 ځای کسانو ته د دایمي کار زمينه برابر سي او له دې کانه به په منځني ډول هر کال تر 200 زیات ټنه کرومایټ استل کیږي. د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ سربیره ګربوز تڼي شمال دومنده او سپیرای ولسوالۍ کې هم د کرومایټ ډیر مادونونه موجود دي. تفصیل به د نجیب الله خیل په ریپورت کې واورو.
د قرارداد لمخې د یو ټن کرومایټ ډبرو قیمت 1500 افغانۍ ټاکل شوی چې 200 ځای خلکو ته به پکې په دایمي ډول د کار کولو زمينه برابر شي. د یاد معدن د استخراجولو قرارداد کریم وردک شرکت ته ورکړل شوی. د یاد شرکت مرستیال انجینر حبیب الرحمن همت مشال رو تویل
قرارداد دوه مرحله لري چې یو یې اکتشافي برخه ده او دوه یې انکشافي برخه ده. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څوره سټاک لري څوره ذخیره لري وی خپل یو جو فیزیک سروي لري دلته دغه نه ورسته بیا گزارش لګل کیږي وزارت او دغه نه ورسته بیا انکشافي بخش شروع کیږي چې بیا به خیره سمو مواد استخراجو او وروبه.
د زازی میدان ولسوالۍ د هغې سیمې خلک هم دې کار ته خوښ دي چې د دوی په سیمه کې د کرومایټ ډبرو کان استخراجیږي. د یادې ولسوالۍ د الګاډي قوم اوسیدونکی محمد رفیق چناروایی
دغه پروژه چې ډیره مهمه ده د زموږ دپاره یو فخر یو یار دی چې زموږ ولسوالۍ کې زموږ کلی کې داسې ځای دی. نو دا به زموږ ځوانانو ته د کار زمینه مسایده شي. زموږ ځوانان به کار پکې وکړي. زموږ ځوانان چې دي اوس بیکاره دي.
قومی مشر محمد غفور خان وایي په دې کار کې پخوا هم کیندنې کېدی خو دا چې رسمي قرارداد نه وو نو ګټه یې کمه وه.
دا مهمه پروژه ده چې ویلې چې خلکو ته کور پیدا شو چې دا کور مونږ ته وشي غریبانو د هر چا په خپله ګزاره پوه شي. ویلې چې دا تیګه غلوړله داسې خلکو نشوغه کولی ټیکا کولی چې هغه مونږ ته ټیکا کړی وای وخت هر چا کور په شوه وای دا سامه نشوه کېده و چې دولت هغه کړله بیا دولت چې مونږ ته څومره غو کې وخیله دا یې کښېنې مونږ ډېر خوښ یو.
د کروما ډبرو څخه په کومو برخو کې ګټه اخیستل کیږي؟ د قانون یو تن انجینر طایف شاه برلاسې په اړه وایي
کرومایټ استعمال چې د فولادو په جوړولو کې د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي او د دې ترڅنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کیږي ایزان سره یوه لمبه شړې دې په خاطر چې هغه کورای منځه لړه نه شي د کورا په کرومایټ ورته پخل کیږي او د دې ترڅنګ د اطفایي هغه لباسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپرې دي دا د حرارت ضد دي. نو بیا دغه د کرومایټو نه استفاده کی هدی ترسنګ په تبابت کې د شکر ناروغي د انسولین کنټرول لپاره سی ار یو 15 ازیتو په درلودلو سره دغه د نړیوالې دروختي کمیټې لخوا تایید شو.
د معلوماتو لمخې په خوست کې د قانون درې نور قراردادونه هم شوي چې دوی د ګربز په ځوان شورا کې او یو قرارداد هم د تڼیو په ورشل کې دی. د چارواکو په وینا له ډیرو لویو قانونو پرته چې داخلي شرکتونو سره د استخراج ظرفیت نشته او بهرنیو شرکتونو سره قرارداد کیږي عمومي پالیسي دا ده چې دا ډول قانونه داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانې والا احمد شاه تعالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال ریډیو ری. د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک حدود بیا مشخصولو یعنی سومټو نوټس اخستلو قانون منظور کړی دی. او دې منظوري هم ور کړی دی چې په ملک کې دی د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل سي. د پارلمان په غونډه کې چې پرون سوي حکومتي اتحادانو په اشارو کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه پریکړه په وجه نیوکه وکړي. خو د پارلمان غونډې ته راغلي د سپریم کورټ یو قاضي فایز صاد پارلمان غړو د عدالت په اړه تکرونه سره اتفاق ونه کړی. خو ویل چې د آئین او قانون بلادستی لپاره به دی ولاړ وي. په غونډه کې سېنېټر مشتاق د ترغلي په اړه اپریشنونو پریکړه غندنه وکړه او ویل چې فوجي عملیات پر ځای هلته سکولونه او روغتونونه جوړ سي. په ګډه غونډه کې لوړاندې د پارلمان په کوټه کې د آئین ګولډن جوبلي ولمنځول سي، یعنی 50 کاله پوره سو. نور تفصیل د اسلام آباد د ګور مسجد په دې رپورت کې.
دا قانون د منځوري لپاره پارلمان ته د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڑ وړاندې کړو چې پارلمان کې د ووټونو په اساس په اکثریتي رائے سره منظور شو. یاد د وی چې د دغه قانون مسوده وفاقي کابینه د مارچ په 28مه منزوره کړي وا او پر هم هغه ورځ د قومي اسمبلی نه هم منزوره کړي وا. د پاکستان تحریک انصاف غړیو د اپوزیشن په توګه د دې قانون په منزوري باندې په پارلمان کې کلک احتجاج وکړو. د سوموټو نوټس اخیستلو قانون کې به څه بنیادی بدلون راشي؟ قانون پوها اسد الله خان مشال ریډیو ته څه داسې وویل. هم په دغه ورځ پارلمان د دې منظوري هم ورکړی دا چې په ملک کې د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د دې قانون مسوده د مسلم لیگ نون یو مشر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړه. د دې ایوان خیال دی په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی، نو ځکه دی د ټولو اسمبلیو ټاکنې له آئین سره سمې د نگران حکومت تر خوا لاندې وشي. دا منظوري د هغه قرارداد په منظورولو سره ورکړل شوې ده چې د اپریل پر 10مه نیټه پارلمان ته وړاندې کړل شوې وو. د یادونې وړ دی چې پارلمان ګډې غونډې نه وړاندې د پارلمان کوټې کې د آئین ګولډن جوبلی ورځ هم ولمنځله شوه، چرته د پارلمان مشرانو په پاکستان کې د آئین په اړه خبرې وکړې او په اشارو کې یې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په هغه پریکړه باندې نیوکې وکړې چې کم ترخوالندې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخاباتو پریکړه کړې ده. خو د ګولډن جوبلی په دغه ګډه کې ګډون کړي د سپریم کورټ قاضي فایز اساخ پلاوینا کې ویل چې د سیاسي تقریرونو سره اتفاق نه لرم، خو د آئین سره کلک ولاړ یم. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو. پا پروسش کال پی ڈی ایم د عدم اعتماد تحریک للاری د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم له چوکی لري کړ او د اپریل پر یولسم شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلی. شهباز شریف په تیر یو کال کې د خپل حکومت ستاینه کړې خو مخالف ګوند تحریک انصاف یې بیا یو شمیر ناکامۍ حسابوي. په پېښور کې زموږ همکار شهباز جان په خپل دی رپورټ کې د پاکستان جمهور غورځنګ د حکومت یو کلنی مودي جاج اخیستی دی.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورزنگ اتحادی حکومت خوشا کال پورا شوی دی. دوی پا پاکستان تحریک انصاف پا حکومت دوی با کال رواندی چه کال مخالف و ڈلو کیو پا پاکستان تحریک انصاف تا آغا حکومت پانی دا تورون لگول چه ملک چلول نور جی بڑی رشوتون هم سوا شوی دی چه لوجه حیواد دا دیر گرانه سرمخ شوی دی. امن و امان خراب دی. دا ملک معاشی خارجه او داخل پالیسی هم دا دوی ناپوهتیا لوجه دیر بد اغیزمن شوی دی. خو آیا دا کال تیردو وروستو کله نه چې پاکستان جمهوری غورزنگ پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی دغه ننګونې کمی کړی دی او کنه او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ترا پیښوي هغه تر کومه حد کمی کړی دی. نو پیښور کې خبریال او شنونکي رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوي دي لکه هغه کې تقریبا 50% جدي نور اضافه شوي دي. ان کمنګي وان چې نن ته وګورئ دا ملک چه دے ریکارڈ مہنگائی دے یعنی مطلب دا ہے چې عمران خان سے پاتی شوی وے دا قیمتونو بندش دا شان خطو لگا هغه پکې څه چینج نشو راوړل خو له تور خټول بدی حکومت راغلو غنا هغه خو بچو کنه هغه خو چې کم ملک سره زیاتی کړي او هغه زیاتی غته الټه فائدہ شو او پی ڈی ایم جمعتونو چې دی دوتا نقصان شو. نو اوس دو چې دی یو کال نه بالکل دو هر فرنٹ باندې چې دی دو بالکل ناکام دی. آی ایم ایف سره ڈیل نه دی شوی. پاکستان کله یو ملک سوال کوي کله سعودیا ته سوال کوي کله چین ته وای.
نو موړ وای چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او د ګرانه حالات دي نو عمران خان ډیر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي ځکه چې د لاندې او غریب طبقې ژوند ډیر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ڈی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډیر بری موندلې دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې د عمران خان حکومت په اخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې کوم چې دی حکومت په غوړه ډول تر ډېره حد هوارې کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی یو خارجه پالیسي وه چې کومه د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېره زیاته بدله شوې وه او ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې وخت کې نیغ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي خصوصا هغه ملکونه کوم چې ده امریکې هغه ملګري هغه خارجه محاذ باندې په خپله دا ګڼم چې څه نه څه مشکلات دي کابو کړي دي واپس یې خپلې مسلې حل کړي دي. خبره دا ده چې څه مشکلات لا اوس هم شته دي خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دوی نوي نوي راغو دوی چې کومې خبرې کولې نو موږ ویل دا خو دیارلس جماعتونه دي او دوی خو ټول پاکستان چلولې دي دا به د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر ښه چلی خو زه خو په خپله دا ګڼم چې دوی ډېر ښه ونه چلولو.
دغه شنن کې وای چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالات او ترهګرۍ په شان غټه ننګونې دي. نو ټول غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مئی کې د ټاکنو کول دي کوم چې مرکزی حکومت سو سوار ویل دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمیره روانه ده او بل ملک مخ په زیاتېدو ترهګرۍ پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولی. دغه ډول تېره ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د منره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو او پی ڈی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوسټ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادی حکومت تورونه لګول لري چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلې ده او د عام ولس ژوند تیرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت داغه دغه تورونه ردوي او دوی د دې زموار دغه خو شاید درې نیم کاله حکومت غني. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د اپریل په لسمه نیټه په سوات کې د ملاکنډ ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږ ورځنی د تربیتي ورکشاپ سرته ورسېدی. په دې اړه به تفصیل لنیاز احمد خان واورو.
د سواد په پیزاګټ بای پاس کې د صوبایي حکومت لیزان او اقلیتي امور محکمې تر سورې لاندې شپږ ورځنی تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلې امتحان په اړه د ضلع انتظامی هغه افسران چې د مقابلې امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سواد، بونیر، شنګلی، دیر او چتران له 15 اویا زلمی او پیغلی شامل وې. د سیدی شریف نرسنګ کالج زده کوونکی بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
نہ علاوہ مونږ د چکم خو لیکيږي او ډېر زیات مونږ د دینه د فائدہ واغسته ډېر هر سمونږ د سې زده کړو چې مینورټیز لپاره او مونږ ډېر زیات ثانکفل یو مونږ غواړو چې نور پروګرامز هم د سې ارینج شي چې کم خلک په کورونو کې ناسي کالجز ته دي خو هغه ته دا پته نه وي چې مینورټیز لپاره کم کم اپورچونټیز دي کم کم سټیجز دي هغه لپاره او ایون روجوا هغه کې بیا هم زمونږ ریفریشمنټ زمونږ هر څه فیسټیوالز او زو کرسچن کمیونټی نه يم او زمونږ اختر پکې مونږ د سره سیلیبریټ
د بنیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمی ذریعه د ملکن ډیویژن بیرابل زلو اقلیتو ظلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زګونه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګز راکول او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څونو ماینورټیز دي د هغو د حقوقو په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګز په باره کې مونږ له دا غراکول ټیپ سونه راکړه.
زوره ګټه ورو پیدا ته سونه
فائدہ خو سر مونږ ډیره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپټیټیو ایگزامز دي کم چې کمیشن پترو راځي مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپټیټیو ایگزام سونه ضروری زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات مهنت کوونکی سوسایټي دا خودلته چا در کمپټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخو ده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر اتونکو وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دوی نور خو د دوی ایکسپوجر شته حدود اپورچونټیز پته نه و دوسر داسې اپورچونټیز نه راغلی چونکه دا فلی فنډډ اوقاف پروجیکټ دی نو دغه شان اپورچونټی دوی نه راغلی. دلته کې زمون سره پسې 75 ماشومان کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو نو پاره کې 90% ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې داسې ټریننګ وسه پوری نه واغسته پاره کې د کانفیډنس کمې او هغه خبرې نشوي کولې. دلته کې ول مونږه کیپاسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخ کې راشي او دوی هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر میلمه د سواد تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ډېر ویل چې ځلې انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه د پر د درنګې سیزونه سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه روچتېږي په هغه باندې همیشه د پر کوشش کوي چې د درنګې سوسایټیانو د درنګې چې کوم د پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوسم چکم دے مونگ دو دری چکم دے اسسٹنٹ کمشنر چ ریسنٹلی کوالیفائیڈ دی اگر سر ریسنٹلی دے کمپیوٹری ایگزام نہ فرق شوی دے آغ بقیدہ دے اگر ٹریننگ حساب او ہمیشہ دا پر مونگ دوی تداوی دی چ سٹے متا سو دس ایکٹیویٹیز ارینج کوی نو انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن متا سر کافی تعاون کای.
تربیت پر کی درست تربیت اغستون کو تا تعریفی اسناد او بازو تا نقد انعامات او ڈالے ہوم ورک کرے شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
او سم د روجي بیانونو ځانګړي لړۍ تر ازو نن به د قانون سور لړۍ او قانون پابندي پر ارزښت ل زاکر الله مفتي زاکر الله زاکری زخه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملامت او د سلامت یاد وړ او د پړ د پاره زمنګ سرا قانون موجود دی. نو کشیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجوده نو کاغه سړی بادشاہی او بل سړی د عام رعیت نه وي نو به هم د دې لپاره پکار دي چې محکمې ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسأله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکي. خپل اجراءات کول خودسری دا بیخي غلطه خبره ده او دا یو ناروا کار دی. کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلطه استفاده کوي نو دا غلطه استفاده د دې خپل منصب نه دا هم شرعاً حرامه ده. د دې په دوه مثال درته بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم ته ولی مانه مخکې شوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله او ته هم دا وه پچابک او متروکه باندې او د ته ویلی او کلمه ورته ویله منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا لسو خراسی تاسو خلق غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه اوې آزاد پیدا شوی دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه ته چا ویلی چې اے امیر المؤمنین ته ولي هدیه نه قبلې دخل کو تحفی ولی نه قبلې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تحفه قبل ولا هغه ورته فرمایل چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې خلکو کمی هدیه راوړلې هغه د الله تعالی د قرب ذریعه وه او د نبی علیه السلام د پاره هدیه وه او نن چې د رشوت محض دی نو زه رشوت نه قبلم رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دې مبارک په دې خاطر باندې دا تقوا وکړله چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپله چوکۍ دا غلط استعمال کی نو چوکۍ غلط استعمالول دا شرعاً ناروا او حرام کار دی. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو خبره ده که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلن دوی اروپا ته وګوري غرب ته دی وګوري نور هیوادونو ته دی وګوري چې هغه خلک هیڅکله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا غوي عفو غواړي او بخنه غواړي نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهیږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.